اته بچې شوې دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو قربم السلام علیکم وړاندې به واوري چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جماعت د روانې اونۍ د برید مسولیت منلی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا په سینا کې د جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مدني فعالانو، هنرمندانو او سیاستوالو د نشادي تبعیض پر ضد په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافی حضور ولري. میچ مکانل دا خبره پرون د پنځشنبه په ورځ د خپل هواد د سنا جرګې ته وکړه او زیاته یې کړه. دی وای موږ باید په افغانستان کې کافی حضور ولرو چې د داعش، القاعده او حقانی شبکې پر ضد خپله ستراتیژیکه پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافی حضور ځکه هم ولرو چې هلته د عراق او سوریې برخلیک تکرار نشي. ښاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدی چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. ده وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همدارس به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمېر 8600 ته کموي او د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا له مخکې له په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر 8600 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینا اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریدا سره خبرې وکړې. میرمن سوریدا وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 5000 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلې دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د اسانتیاو په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته پر رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي طالبانو د الاسای ولسوالۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. په دې حملې کې چې د پنځشنبه په ماښام وشوه یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د الاسای ولسوال نقشبند صافی ازادي رډو ته وویل په دې حمله کې د یو ملکی د ټپي کېدو ترڅنګ د دې ولسوالۍ د بازار یو شمېر دوکانونه سوځېدلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه په ورځ د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. شپږ څلوېښت کلن فلوید هغه تورپوسی امریکایی و چې تېره اونۍ د پولیسو له لورې د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هیواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پلاخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیټا ایالت په میناپولیس ښار کې د مې په 15 ووژل شو او د پنځشنبه ورځې یاد غونډه هم په همدې ښار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د ده په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا، کارولاینا او تکساس یاد شوي دي. د فلوید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي، خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونونه وشول. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پخوانی نظامی چارواکی د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. لوکاشنکا دا اقدام تر ولسمشیزو انتخاباتو دوی میاشتې مخکې کړی دی. 46 کلن رامان ګولوفچینکو پخوانی ډیپلومات دی چې د دولت د نظامی صنعتي کمیټې مشر و او د جون په 4 نیټه د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې مخکینی صدر اعظم سیاریهی روماس له خپلې دندې ګوښه کړی شو. کارپوهان وایي چې د دفاع په برخه کې د تجربه لرونکي پخواني چارواکي د ټاکنې هدف د لوکاشنکا د واک ټینګول دي. ویل کېږي لوکاشنکا به د 6 ځل لپاره د اګست 6 نیټې انتخابات هم وګټي. دغه 15 کلن له تیرو 15 کلونو راهیسې واکمن دی. او وروستی خبر دا چې د چک جمهوریت د روغتیا وزارت ویلی دی چې په دې هیواد کې کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر 9441 دی. په دغو کې 2315 کسان اوس هم په کورونا ویروس اخته دي او 4252 رغېدلی دي. چک اجازه ورکړې ده چې د جون له 15 وروسته پرته له محدودیتونه له اروپایي هیوادونو د چک اتباع چک ته سفر وکړي، خو له بریتانیا او سویډنه که څوک بیرته چک ته راګرځي باید د کورونا د منفي معایناتو سند ولري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. داعش ډلې د کابل د وزیر اکبر خان جومات د امام ایاز نیازی د وژلو مسؤلیت ومنه او امریکا د داعش پر ضد پر مبارزه ټینګار وکړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي او لوی دیني عالم سره مو دا مسأله شریکه کړې ده.
انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
د سولې د خبرو په ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکو میسون د ویاند نظر اخیسته.
سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو لمنځوړلو ته وای او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله چیرل شوې ده. د کور کلی په پروګرام کې مو پر ماشومانو د ویرونکو فلمونو له اغیزو خبرو.
ویرانی فلمونه وګورم لکه ډیر ډارې بچ ډیر وحشتناک ای چې به نه اندو نه به نه ډارې چې په ای وی ګورم ډارې نور راستې نه ډارې.
داعش وسلوالې ډلې په کابل کې پر وزیر اکبر خان جامع جماعت د سې شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې د جماعت د ملا ډاکټر ایاز نیازی په ګډون 2 کسان وژل شول او 8 نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف له مشرانو وغوښتل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره د مالي مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختری ډلې په کابل کې پر جمعه تاسې شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت منلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد جګړه ګړندې کړي. د سې شنبه په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینی پر جمعه په حمله کې د جمعه د ملا مولوي ایاز نیازی په ګډون 2 کسان وژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپل وی پاڼه د پنځشنبه په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلی او ویلي دی چې د جمعه ملا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. ملا ایاز نیازی د پنځشنبه په ورځ د جون په 4 نیټه په همدې جمعه کې خاورو ته وسپارل شو. د پنځشنبه په ورځ د جون په 4 نیټه امریکا او ایتالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه و. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس لاره جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دې غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیره میاشت په کابل کې پر یو زیږنتون د حملې پړه پر داعش ډله واچوله او ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنول غواړي. مایک پومپیو د پنځشنبه د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیږنتون حملې ته په اشاره داسې وویل: دای وای موږ باید داعش ډلې ریښې وباسو او په عراق او سوریه کې له آزادو سویو سیمو سره مرسته وکړو. موږ ټول پوهیږو داعش د خپلې ترهګرۍ لپاره هیڅ پولې نه ویني. تیره میاشت دې ډلې په افغانستان کې پر یوه زیږنتون په حمله کې ټول وژنه وکړه. په روغتون کې یې تر ټولو بېوسه کسان، حامله ښځې او نوي زیږېدلي کوچنیان په نښه کړل. دا د داعش ډلې د حملو پخوانۍ طریقه ده.
was the classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په یو حمله کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنجشنبې ورځې تر غونډې وروسته مایک پومپیو پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه یې په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حملې زیاتې سوي دي چې ملکیان، رسنۍ او اقلیت شیعه وګړي په نښه کوي. د سې شنبې په ورځ د جومات تر حملې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکونکي ووژل شول او څلور نور یې ټپیان شول.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د شکیلو ډلو پر جنګیالیو او ملکی وګړو سربیره ډیر زیات دینی عالمان د بیلابیلو اړخونو لخوا وشل شوي دي. په روانه هفته کې په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت ملا امام ډاکټر ایاز نیازی چې د ډیرو په نظر له مخکښو دینی عالمانو څخه و، په یوه هدفي انتحاري حمله کې ووژل شو. او لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل، د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی. د ایاز نیازی وژنې یو ځل بیا دا مهمه پوښتنه رابرسیره کړه چې د افغانستان دینی عالمان د کومې مذهبي فتوا په اساس وژل کیږي. په دې اړه احمد تکل د پوهنتون د استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی سره مرکه کړې ده. ښاغلی اسامی د مرکې په سر کې په دینی تعلیماتو او عقایدو کې د قتل پر جواز رڼا اچوي.
پیغمبر علیه السلام فرمایي: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ليوم مسلمان وینا جواز نه لري چې هغه څوک تر واخلي او توي کړي الا په درې شیانو باندې. یو هغه وی چې هغه زناکار سړی وي او په هغه باندې زنا او په شرایطو باندې ثابت شي، او یا څوک خپل دین تغیر کړي بل دین ته واوړي، او دریم هغه څوک دی چې هغه بل سړی په قتل باندې ورسوي قصاصا. علاوه د دې درېو شیانو نه نور هیڅ انسان ته دا جواز نه لري چې د چا وینه ناحق ته هو. دا باید بلکې اضافه شي چې دغه درې کټګوري خلک چې مایات په دا هم د هر چا یا د هر فرد کار نه دی، هغه هم د وخت د حکومت قضا ور باندې فیصله وکړي. یعنی انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسوي.
په تیرو څلوېښتو کلونو کې یو دوه نه بلکې لسګونه او حتی سلګونه دینی عالمان د نورو اسلامي ډلو لخوا وژل شوي دي. د دین احکام خو نه بدلیږي، دا ډلې څنګه کولای شي چې عامو خلکو ته قناعت ورکړي یا د هغو ملاتړ د دغو قتلونو لپاره جلب کړي چې د دې یا هغې ډلې اسلام ناسم دی او زما اسلام سم دی؟
اسلامي تعلیمات هغه کسان چې مثلا جلب و جذبېږي، امکان لري اسلامي تعلیمات، اسلامي لارښوونې د هغوی دومره قوي نه وي او بالاخره د هغوی تبلیغاتو له تاثیر لاندې ځي. زه په دې عقیده یم، د یو مسلمان په صفت باندې، چې اسلام داسې یو دین دی چې هغه سولې ته، امنیت ته، ورورۍ ته، بلکې قرآن وایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل. په اصلیت کې انسانیت ټول یو انسانیت دی، خو دغه دی چې موږ چې بیا مسلمان وایي، مسلمان هغه اعلی درجه د انسانیت نه دی. خو عمومي شکل باندې چې اسلامي تعلیمات او لارښوونه یو انسان پر هغه کې کم شي، نو هغه بیا کولی شي چې د هغه د ذهنیت نه هر قسم استفاده وکړي. که چېرته تعلیم اسلامي هغه عام شي او هر انسان ورباندې پوه شي، بیا زه فکر نه کوم چې څوک سوء استفاده ترې وکړي، الله د شا په ضد باندې استعمال کړي او یا د هغه په ضد باندې وکارولی شي.
او رسۍ پوښتنه ډاکټر صاحب اسامي، فکر کوي دا امکان شته چې یوه ورځ به موږ بیرته هغو دینی اصولو او معیارونو ته بیرته ورشو چې افغانانو ته له پلرونو او نیکونو پاتې وو او تر اوسه هم دي، او تر څلوېښت کاله مخکې پورې د اسلام د اصولو په نامه پیژندل؟
بالکل، اصول مغه اصول دي. ګورئ، اعتقاد دی چې الله یو دی، پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، دا اصول دي. جنت حق دی، دوزخ حق دی، مرګ راتلونکی دی او بعد له هغې نه محاسبه شته. په دنیا کې که موږ تاسو چې فکر وکړو، تقریبا په حدود دی 8 میلیارده انسانان ژوند کوي. خو په دغه 8 میلیارده کې 1.2 یا 2 میلیارده مسلمانان ونیسه، خو په دغه 2 میلیارده مسلمانانو کې 1.8 میلیارده مسلمانانو کې به څومره مثلا د اسلام په احکامو باندې پوه وي؟ بیا خو پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې مسلمانان به په 3 فرقو باندې تقسیمیږي، خو هغه کلها فی النار، ټول به دوزخي وي. پیغمبر علیه السلام وایي چې صحابه ترې پوښتنه کوي چې نو بیا به څه حال وي؟ دی وایي چې لار حل دغه دی چې الا ما انا علیه و اصحابي،
په هغه منهج باندې چې هغه وسطي منهج وو، هغه د دنیا د بشریت لپاره سربره لګل شوی، پیغمبر علیه السلام د ټولو لپاره را لګل شوی. ګوره اسلام په عمومي شکل باندې په هر آیت کې په دې باندې تاکید کوي، پیغمبر علیه السلام په وسطیت باندې نورو ته دعوت کوي.
د پانتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
پوهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړو د قربانیانو د خپل خپلوانو او استاسو د ګډون وړاندیز کوي. د دې کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې دا مسایل دقیق ارزونې ته اړتیا لري چې کوم کسان په جګړو کې قرباني شوي دي او د خلکو لپاره هم دا ډیر مهم دي. فریبا ظاهر په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شاوخوا څلوېشت کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښي دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل سي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولی سي د هغې سولې څرنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو لمنځه وړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان که چیرې له پامه وغورځول شي د دوی ستونزې د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه ونشي نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یاد وړاندیزې د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وایي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینه برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلوت څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقونو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینې حل لارې وړاندیز کړي. لومړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوې د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خو دا کار څنګه کېدای سي؟ ښاغلی مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دي قربانیان په ګوته شي او د یو بی‌طرف مرجع لخوا دي دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستل شي. په کول کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دي د قربانیانو ونډه د دوی غوښتنې او د دوی مشکلاتو ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوي وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی سي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینې او شرایط مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یوه ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو عدالت او مصالحې په اړه د بحث لپاره جوړ سي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت بنه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ فکر کوو د حقوقي لحاظ دا سم موضوع ده، دوی له سپاملرنه ورته اوسې ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقالدي موضوعات چې هغه د اشخاصو فردي حقوق دي هغوی نه باید څوک محروم کړي، او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هېڅوک نشي کولی چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو دې لپاره چې دغه حقالدي دعوې حقالدي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به دا وسي او استازیتوب هم کې ونیول شي.
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون سطحه هم هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته شوي دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیې کې راغلي د هیوادونو د سولې فقیه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزې پوره ونده پکښ واخلي. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شزو د ونده په اړه ازادي رادیو ته وویل: دا وایي د شوزو لپاره یو ځانګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنډ ډول خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا دې ته په کتو چې بین الافغاني خبرې شایع پیل سي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډېر مهمه ده چې شوزي سم ګډون پکې ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل سوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نورو اختلافاتو له کبله وځنډېدې. خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل سوی.
او ساتي رادیو په منځني سپټول شپږنی په افغانستان کې او ریاو د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 13.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، یو د سولې مسله ده او بل کومه مسله. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې په پروسې یو متمرکز یو سلو یو دیش مخیز راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتی او اقتصادي وضعیت شار بلای دی. دغه راپور عنوان دی: د افغانستان د ویرښتینې سولې لرلید. په دغه راپور کې د افغانستان د رواني جګړې د امنیت په برخه کې د امریکایي ځواکونو رول او د سولې د پروسې په اړه بحث شوی او دا ارزول شوی چې څنګه د افغانستان په سیاست کې ښکته پورته والی، د حکومت ولې چارې او امنیتي او اقتصادي وضع د یوې رښتینې سولې لرلید متاثره کوي. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز دغه راپور د ښې حکومتولۍ په چارو کې ځینو اساسي ناکامیو او اقتصادي ځوړتیاو ته اشاره کوي چې په خبره بالاخره د یوې باثباته سولې امکانیت له خنډ سره مخ کوي. دا ستونزمن مسایل د راپور په خبره دا اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې تر نهایي تړون وروسته به هم هر ډول رامنځته کیدونکی حکومت د امریکا او متحدینو په قوي مالي ملاتړ پورې متکی وي. په ټوله کې دا راپور د نورو برخو ستونزې دومره لوی ارزوي چې وایي د امریکا طالبانو د سولې د اوسني تړون د تطبیق په وړاندې امکانات او یوې لمفهوم ډکې سولې ته د رسیدو چارې محدودوي. د امریکا طالبانو تړون د فبروري په 9 د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. دا تړون له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې د دې ډلې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو او له افغانستان په 14 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه کوي. د دغه تړون په اساس سپارښتنه شوې وه چې په 10 ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو څه باندې 3 میاشتې ووتې چې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي. د یو افغان بندي خوشی کېدو دوه امریکایي کونډې سخت حیرانه کړې. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 5 ورځې د یوې مقالې عنوان دی چې له زندانه د یو بندي په خوشی کېدو او ورسره تړلې موضوع یې لیکلې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی یو پخوانی افغان پولیس چې په 2012 کال کې دوه امریکایي پوځي سلاکاران د ملي ګارډ غړی 8 کلن تورن رابرټ میرچانتی او د هوایي ځواکونو سلاکار څلور څلوېښت کلن ډګرمن جان لوفټس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دننه په ډزو وژلی و د شل کلن حبس له پوره کېدو مخکې راخوشه شو. په مقاله کې راغلي اته کاله مخکې پیګي مرچانټي او هولي لوفټس ته احوال ورغی چې د دواړو خاوندانې په افغانستان کې د یو پولیس لخوا په ډزو وژل شوي. دا اونۍ د دغو دوو امریکایي کونډو حیرانتیا او پریشانی وروسته له هغه لا پسې زیاته شوه چې خبرې شوې د خاوندانو قاتل یې له بنده خوشې شوی. د پیګي مرچانټي په حواله د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې رابرټ او جان لوفټس دواړه ډیر ښه او نیک انسانان وو او تل یې هڅه کوله چې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. پیګي ویلي د خاوند قاتل سالنګی آزاده شوی او دوی په خدای سپاري چې خپل عدالت تطبیق کړي. عبدالبصیر سالنګی چې په عبدالصبور هم مشهور و څلور کاله فراری و او بالاخره په 2014 کال کې نیول شوی او په 40 کاله باندې محکوم شو. د ویلی وو ځکه یې د امریکایي پوځیانو ووژل چې ګواکې په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو له لاسه قرآن سوځېدلی و. سالنګی چې د حزب اسلامي غړی و د هغو 160 بندیانو په ډله کې تیره جمعه خوشي شو چې د حزب اسلامي او افغان حکومت د قرارداد په اساس له بنده د خوشي کېدو ژمنه ورسره شوې وه. نیویارک ټایمز داسې وخت د دغو دوو امریکایي کونډو اندېښنو ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې د افغانستان له زندانونو سلګونه طالب بندیان او هم تر هغه مخکې او وروسته د حزب اسلامي بندیان خوشي شوي. د دوی په خوشي کېدو باندې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته له دې پلوه ډېر پام اوښتی چې ښایي په دغو بندیانو کې ډېر هغه هم شامل وي چې د بشریت د درانه جرمونه ترسره کړی دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکای چوکنو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشی شو. دای د ایران مذهبي مشر ته په 2013 کال کې د سپکاوي په تور بندي شوی و. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یو ډاکټر سره سویس ستللی چې دغه امریکایي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. ملالی بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات په دې ارتباط وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډېر ژر به له خپلې کورنۍ سره یوځای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅ کله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یو بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي پر خوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یو بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسیدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لاره دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله باندې محکوم سو. دې په مارچ میاشت کې د کورونا وایرس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشې شو. امریکایي چارواکو ویلي چې د خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگتن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې سوې چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د پیغامونو په برخه کې باید انصاف مراد شي. کله ناکله ځینې پیغامونه وړاندې ورسته زی د کمپیوټر له صفې بلې صفې ته اوړي نو ځکه هغه په خپل وخت نشو لوستلی او د ځینو کله ناکله کلمات سم نه وي را رسېدلي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د ناروې هیواد د افغانانو سره د دایمي سولې د راتګ لپاره پوره همکاري وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي که خلک کرونا جدي ونه ګړي افغانستان به له غټې فاجعې سره مخامخ شي. اتل له زابل لیکي دا چې اوس داعش د طالبانو په څیر بریدونه کوي هغه شک په یقین بدلوي چې طالبان اوس په داعش بدل شوي. حمیده نظری له زابل لیکي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتو راپور دا په ډاګه کوي چې دوی د اعتبار وړ نه دي. واشمه له زابل لیکي د داعش په نوم بریدونه د افغانانو د سوري هیلې په اوبو لاهو کوي او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي. امیر خان ایوبی د هلمند لشکرګاه څخه لیکي په هلمند کې تقریبا زیات هلمندیان د کورونا د مرض علامې لري او د شک کوي. او عبدالرحمن لیکلی دی په افغانستان کې باید حکومت او طالبان ژر تر ژره عمومي اوربند اعلان کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو او همداراز د کور کلي پروګرام وړاندې خبرو، خو د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. ښاغلي مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرستې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر آینا اریکسون سوریده د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریده سره خبرې وکړې. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه په ورځ د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پخوانی نظامي چارواکی د سربیا اعظم په توګه ټاکلی دی. شپږ څلوېښت کلن رامان ګولوف چینکو د نوي سربیا اعظم په توګه ټاکل شوی دی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت ویلی دی چې د جون له پنځلسمې وروسته پرته له محدودیتونه چکان خپل هیواد ته له اروپایي اتحادیې له هیوادو سفر کولی شي، خو له بریتانیا او سویډنه که بیرته چک ته راستنی شي باید د کورونا د منفی معایناتو سند ولري. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې څرنګه ماشومان آیا ویرونکي فلمونه وګوري او کنه، څه تاوان ورته لري او ګټه د دغسې فلمونو سره. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د نیمې نړۍ پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د خوان لخوا خپل منکوها خزی ته نجمنتیا ده، ولی یو شمیر نارینه خپل خزی ته د عمر تر پایه شمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو خزو سره اړیکی جوړوي.
کله چې یو خوان په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نکړي شي نو هغه به له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خوان نامشروع او لړمحاله د هواست په بنا اړیکی د نورو خزو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدی اغیز پری واسي.
د کورنۍ د تماس له منځه وړلو څخه کیږي. د کورنۍ هغه ټول اړیکی د شک په بنسټ باندې ولاړېږي او
په پای کې به خزه د خاوند د دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي.
زه نه مانم پنځه کاله کېږي چې زه تینه بیلم هغه غواړي چې موږ تینه جلا.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. د خپرونه وګمې جبا خیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي، خو ځینې نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي. د خپل ښځې او ان ماشومانو په شتون کې له بلې ښځې سره اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بې ثباتۍ شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا ده چې په ځینو موارد کې ویل کیږي ښځې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي. لیمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تېرولو. د کور د مصارفو سربیره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمه راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د څکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پوښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه. لږ شپه لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ما ته یې څه فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنۍ ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده. د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي. د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تېروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخته ده،
ډېر سخته ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وایي، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وایي. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغییر کړی، حتی د کور ښیښې یې ماتې کړي، مختلف ماتې
لبلی خوا. یو شمیر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځانته دلایل لري. د دوی په باور ښځه که سمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هیڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروع اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډېر لاملونه وجود لري دا چې ولې یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډېر مهم به له تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنې جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړی شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دي پر لټه کې شي. دویم لک اف کمیونیکیشن، یعنې د ښځو او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډیسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلی دي، چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشن شپ، یعنې په اړیکه کې ژور خفګان، چې دا هغه وخت را پیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي او یا هم یو ځای نه شي. ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول له دغه لارې ناسم کار دی. دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کېدای سي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه سي چې خپل ژوند ورانېږي، یعنی که دی بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي، کېدای سي قانوني ستونزه پیدا کړي، یعنی بندیسي حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې درته پیدا کېږي، جریمه کېږي یا ورته نور مسایل، کېدای سي اقتصادي زیانونه وویني. کله ستاسو چا سره رابطه ساتئ، مجبور یې سي له اقتصادي اړخه ملاتړ وکړي او مقابل لوری سپورټ کړي. اولادونه کېدای سي پی پوسي او دا یو بده تربیه اخلي. ماشومان یې اولادونه وایي چې ځانو پلار مور مې چې دا کارونه کوي، نو زه میرمنې هم کېدای سي په ورته وخت کې لذت ده له دښمنۍ او له قصده له کسات اخیستلو نه یې میرمنم کېدای سي خیانت وکړي. چې دا زه فکر کوم چې څوک هم نه غواړي چې خیانت وکړي، د ګډ ژوند ملګری خیانت ورسره وکړي. کېدای سي ګڼې کورنۍ ستونزې پیدا سي، نزاع، کشمکش، تزلزل او ورته نور مسایل پیدا کېدای سي. نور خلک کېدای سي مداخله وکړي، ټولنیز محبوبیت له لاسه ورکړي فرد او وخت یې هم ضایع کېږي. دا ټول هغه څه دي چې یوې خاینې ښځې او یو خاین نارینه ته د یو خائن حرکت په ترڅ کې پیدا کیږي.
په اسلام کې هم نامشروع اړیکې جوړول کده خځې لخوابي یا د نارینه و لخوا پکله کوټه کو غندل شوی دی او ان متاهلو کسانو ته شریعت د حدود په کچه له شرایطو سره سم سزا هم ټاکلې ده. د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته له خځې سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور وضاحت به د مولوي فیضانی په خبرو کې واورو.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو له خپل خو سره ښه چلند کوئ په ژوندانه کې. او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. خزي د تاسو لباس دی، یعنی تاسو په باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټ دی. نو یو بل لپاره پرده دی او یو بل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دی او دا ژوند به دوی مخته سره ښه چلند سره مخته بیایي. کله داسې پیښیږي چې خزونه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې خزو دستنی چې سبب د بیلتون یا سبب د لخ افغان جوړ شي. نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چېرې تاسو له خزو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویره وه، داسې فرمایي چې ولاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن. او هغه ښځې چې تاسو له هغو هغه بد چلند نه ویره لري، نو تاسو په اول کې هغه ته وازو کوي، نصیحت کوي او پوه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو له ښځو سره ښه چلند وکړئ. په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې د روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خيرکم لأهله، بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي. او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتر یم.
موږ په هغو نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متاهل نارینه له پردې ښځې انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
استاد که په سر کې دار ته وایاست کوم نارینه چې له کوره بهر نامشروع اړیکې لري، د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو لومړی پوښتنې په ځواب کې چې پوښتنه کړی و چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري، نقطې تاسو پام هم وکړه که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري. اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نورې هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي. په هر حال زه فکر کوم چې دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودیت ته موږ قید کړو او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسېږي چې تنها نارینه نه دي، دا نارینه حتما نورو ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري. نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري. اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه دا رقم یو نامشروع کار کوي، دې نکتې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو.
افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه زښت زیات دي، چاته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله ده، د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغېزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوصه او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کېږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه و لخوا خپلې خزی ته په نژ منتیا جوړه شوې وه هم دومره وه. تر بیا او بلې خبرونې د خدای په امان.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو دې ته پام کړی چې ماشومان مو په کور کې کوم فلمونه ګوري؟ د زینو جنگي او شتناکه فلمونو کتل ماشومان ته کوم مشکلات راولاړوي؟ او په دې برخه کې د کورنۍ او مسولیت د ماشومان په وړاندې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع درسپړلو په خاطر د راپورتر څنګ دی یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو، نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي، لکه خواړه، اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو، او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اوریدل او لیدل هم شامل دي چې فلم، سریالونه او هغه برنامه چې د ماشومانو لپاره مناسب نه ګڼل کېږي شامل دي، چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکي لپاره ښې پایلې نشي درلودلی. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې ماشومان یې ډېر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې د هغه ډېر د حیوانات فلمونه ګوري، بیا نو زه کله په تشویش کې شمه چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي، یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خېز اچوي، یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کېږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي که ما خدای نخواسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي، چې ماشومان یې په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پېښې کوي، چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په اول ورځ باندې یو حادثه هم داسې جوړه شوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکي فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګانی دی او مرچل دو درې د کچې دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیانو زوی د الماری سره د خطلې دا چې دا دی فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلې دا چې راولیدلې دا د انتن لینې دا په غاړه کې باندې دی. مشمول دا فکر کړی چې ولدا خوله خپل لوب کم دسی هغه چې کله بس سای خطلې دا مشمول دغه بیا شپخانی تر سوالې دا د نتیجه و دی فلمونو او دا دی بیجای فلمونو د بیجای تلویزیون کتلونه د نتیجه بشره بس کوله الکه شرپا کو رسید.
ارواپوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لوري د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نشي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی:
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کړم زه خو ماشوم ته نه شم ویلی چې زه ته بلې کوټې ته لاړ شه، هغوی را سره داسې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب کېږي. نو په دې اساس باندې زه کله کمره نه چې دا مکتبونه بند شي، وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړه ده د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشري، نو د هغه تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړي دي، ورته تلویزیون ته کښېني او خپل درسونه نه استفاده کوي. دا یو بل. اکثرا زه کارتون نیسم، کارتون چینلونه دي، کارتون نیسم، د امپرې د ماشومان هم پکې ساتي، را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلي دي په کوڅو کې، چا سره لرګي، چا سره پنکشي، یو ځان باندې د عثمان نومې خي، بل ځان باندې طغرل نومې خي، یو بل سره جنګونه کوي، نو دوی هم دا اوس په جنګ باندې اموخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خپرېږي ګوري. نوموړې وایي چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو، فلم ګورم. زما بریانی ډېر خوښېږي او بریانی او جنګي سریالونو کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وایي درس وایي دا مو ګوره، زه د دې خاطر ګورم سالونه پکې تېرېږي. بریانی فلمونه وګورم، لږ ډېره ډارېږم، بیا چې ډېر وحشتناک وي چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم شپې وی ګورم ډارې نور راستین ډارې. د فلمونو مې ډېر شانس ده کړې، لکه جنگ، لکه پیر ہے، لکه دوستانه مې شمشیر بازی زده کړې، لکه چقر، چقر کې چې هغه ډز چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړې دي.
دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا و د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي معین عبدالمنان شیوای شرط څخه واورو.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت خبره دی اصلاحي برنامګان یم په موږ لاس کې شته دي، ان شاء الله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونږ د کنټرول سیستم دلته نه لرو، یو منظم سیستم چې باید په ټولو رسنیو باندې کنټرول ولري. ځینې سریالانو چې د دې ټولنو ته ښه نه دي، د رواني ستونزې پیدا کېږي او د افغانستان د اخلاقي ټولنو ته ډېر ښه نه دي، په هغه سره مونږ اعتراض کړی ده. انشاءالله ژر تر ژره د اطلاعات و فرهنګ د رسنیو تخطي کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګانو دلته شته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي. موږ اعتراض کلی کلی یاست، انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اوریدو ته تاسې رابولم. مخصوص صاحب، ولې ځینې ماشومان په کورنیو کې د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي؟
په ډېرې خواشینۍ سره چې د قرنطین په رعایت سره چې یو څه په کورنۍ کې کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورنۍ کې ساتي، یوه لویه معضله دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتی نه شي. یوازینی لویه مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تېر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. په خواشینۍ سره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي او هندي نشري چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې پکې کاکه ښکاري دې مسایلو ته د دې توجه ډیره زیاته شوې ده چې دا زما د لپاره یو ډیر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه جریان لري.
مننه کوم. مخصوصه دا و د ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغیزه وکړي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې مخصوصا د زلمیان په وجود کې کومه انرژي راټولېږي او دا انرژي بېرته باید په مصرف ورسېږي، چې کله دوته د منډو د فوټبال د کرکټ د کراتی او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، خپله انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفېږي. د مصرف زمینه نه وي، د ده په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوق العاده طغيان رئيسي. نو عم دغا في المنة دي تدو دوي ذهنيات وحلطة خشونتة تغوالتة او حاغة جواقيان دتولين اخلاق ايجاب نكي، دتولين التحذيب ايجاب نكي، دارجي بوجود كرغيجي ودكي او بشكل دا اشكالو دیواری دا خپل اې دا خپل انرژي مستفر سي.
اوس کورنۍ او دند سره په دې برخه کې چې په دغه حالت کې چې قرنټین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او دا سریالون ته هم زمينه مسله ده چې په ټلویزیون باندې خبريږي یا فلمونه دي هر څه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان کې په خپل مصروف نکو، نه په انلاین کې دي، نه په ټلویزیون کې دي، او نه هم کدي په خپل اختیار کې دي. دوی د ژوند سملار پیدا کولې کورنۍ دوه لپاره د شخصي مطالعې د کرتاسیې او د خپل عزیز وخت خپل ماشومان سره تیر کی، دا به څه فکر کوم چې ډیره مناسبه او د حل لارې یو وسیله ای.
مخصوصه یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د تلویزیون د لیدونه منع کی کسانګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه شته او تلویزیون نشته او په تلویزیون کې ټول بد شیان نشته. زه فکر کوم چې په تلویزیون کې اوس آنلاین درسونه شته، سپورتي مسایل شته، ډېر اجتماعي مسایل شته، ډېر دینی ښکلي مسایل شته، ولی په مجموع کې هغه سریالونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي یا حد اقل دوه سره کښېني د همدغه سریالونو هغه ابعاد چې مخرش دي په دې برخه کې که دوی کار وکړي، دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی. ولی په هر صورت کې باید کنټرول خپل والدین ولري د خپلو ماشومانو په نسبت، چې دا یو اړینه خبره.
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدا فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګورئ؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیستی او امید لرم چې زما هېواد هم د نړۍ د هېوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي. او که چېرته دغه لړۍ ډېره اوږدېږي یا لنډه اوږدېږي، په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترینې وسیلې دي چې هغه ډرامې. که دا شی موږ ونه کړو، فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدن کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصف. دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان اورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی جهان اورته حیران حیران قتل.
خور کا تسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل سنو شگونا جڑ گیا محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اور تورک بیاد اوپ کو دبل بل